د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د شروع ورځ کال 2021 د مارچ د میاشتې 1 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي د ډیوا ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلی په نړیواله کچه د بشري حقوقو په سرغړاونو کې زیاتواله را روان دي او وایي ځینې ملکونه د کورونا وبا د خپل اولس د زورولو لپاره د بانی په ډول کاروي او د امریکای خارجه وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل کلیز رپورت کې ویلی په پاکستان او هندستان کې د خلکو په زور او رکول او زورول د عدالت د حکم نه بغیر وجل او د غسیو شمیر د بشري حقوقو سرغړونی کیږي او په پاکستان کې په تیریو شواروس کې اتا او یا نور کسان په کورونا وایرس مړ شوي چې ورسره په ټول ملک کې په د خنډی رنز د مړو شو کسانو شمیره سور لزره سلور سوا سلور دیش تر رسیدلې ده او اوس د خبرونو تفصیل د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلی په نړیواله کچه د بشري حقوقو په سرغړاونو کې زیاتواله روان دي او وایي ځینې ملکونه د کورونا وبا د خپل اولس د زورولو لپاره د باندې په ډول کاروي نو موړي دا خبره د بشري حقوقو په اړه د امریکای په وروستي رپورت د تبصرې په وخت کړې دي خارجه وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل دغه کلیز رپورت کې ویلي په پاکستان او هندستان کې د خلکو په زور او رکول او زورول د عدالت د حکم نه بغیر وجل او دغه سیو شمیر د بشري حقوقو سرغړونی کیږي د خارجه وزارت په دغه رپورت کې د پاکستان په حکومتي ادارو د تشدد کولو تورونه لګول شوی او وايي حکومتي چارواکي په زور خلک اوچتوي او په حراستي مرکزونو کې ورسره زور زیاتیا کوي او اکثره د عدالت د پیش کېدل نه وړاندې وجل شي رپورت وايي په ملک کې د سیاسي مخالفینو خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو سره هم تشدد روان دی په دغه رپورت کې تیر کال د مې په لومړۍ نیټه د پی ټی ایم د یو غړي عارف وزیر په وجنه هم ټکونه شوی چې لومړۍ د حکومت په ضد د وینا په تور په زندان کې واچول شو او د هالتنه د خوشی کېدلو وروسته په جنوبي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو ویشتلو چې څو ساعت وروسته یې په اسلام آباد کې سا ورکړه د پاکستان حکومت د امریکای د خارجه وزارت دغه رپورت ته لغبرګون نه دی ویلې خو وخت په وخت وایي په پاکستان کې عدالتونه او د بشري حقوقو کمیشن خپلواک دي او داغوی په فیصلو کې حکومت لاسوهنه نه کوي د امریکای کانګرس د نړیوال امداد په غرض هر کال په نړۍ کې د بشري حقوقو د څارلو لپاره د ریپورت منځوري ورکوي چې دغه ریپورت پر وړاندې کې په ځپل شوی ملکونو فشار اچوي چې خپل اولس نه زوروي او د ځپل شو ټولنو سره مالی مرستې هم کوي دغه ریپورت کې د امریکای د نن د بشري حقوقو په اړه سنو ویل کیږي چېونکو وايي په امریکا کې هم د پخواني صدر ډونلډ ترامپ په وخت کې د اقلیتی ډلو سره زور زیاتیا شو او په انتخاباتو کې هم وخت په وخت د ټاګي تورونه مخې ترازی او په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې اتا او یا نور کسان په کورونا وایرس مړ شوی چې ورسره په ټول ملک کې په دغه خنډی رنز د مړو شو کسانو شمیره سور لزر سلور سوا سلور دیش تر رسیدلې ده د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو هفته کې د ورځې په حساب د سلور زرونه په زیاتو کسانو کې دغه وایرس موندل کیږي او تروسا ولکوتا نزدې کسانو کې دغه وایرس موندل شوی دی د دې ترڅنګ د وایرس د خورېدلو شره د 8.8% نه 10.8% ته لوړه شوې ده حکومت په یو شمېر سیمو کې لاکډاون هم لګولې خو ډاکټران وایي په پاکستان کې خلک دغه وایرس نه د بچ کېدلو په تدبیرونو عمل نه کوي ځکه دغه وایرس نور په توندې سره خورېږي او د برتانیې ګارډین اخبار په خپل تازه رپورت کې د پاکستان په وزیر اعظم عمران خان او دغه په حکومت تور لګولې چې هغه حیوانات کې د جبر تشدد او د بشري حقوقو مخ په زیاتیدونکو پیښو په ضد د کېدونکو احتساب د مخنیوي لپاره د حیوانات د بشري حقوقو د سار خپلواک ادارې د مفلوج کولو هڅه کوي په قومي سملې کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي محسن داوړ هم د پی ټی آی په حکومت تور لګولې چې د دوی په حکومت کې په لویه کچه د بشري حقوقو سرغړونه کیږي او ځکه حکومت د بشري حقوقو د سار حکومتي کمیشن پوره پلټنو ته نه پرېږدي خو د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری دغه تورونه ردوي چې ګنې حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو د آزاد پلاتونو په لار کې خندان جوړوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د واک په سر مخالفه نظرونه موجود دي. ویل کېږي ځینې کسان په تیر بیا طالب استازي د صدر اشرف غني د واک لری کول غواړي او ځینې نور د یو لنډمهاله حکومت جوړېدل غواړي، خو په خپل د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غني بیا بیا لدې طرح سره مخالفت کړي او وایي چې ژوندوي د داسې حکومت اجازه به ورنکړي. افغان صدر تر دې وړاندې د تاجکستان تیر ورځې ناشته کې یو ځل بیا ټینګار کړي چې حکومت به د ټاکنو په تر سره کېدو بل تسپاري، خو طالبان په دې اړه د نورو لارو چارو غوښتنه کوي او وایي پکار ده چې پراتونکو ناشتو کې د دې په اړه دریس پړه غشي. بلخوا په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالین هم په دې باور دي چې د سولې لپاره رامینځته شوی فرصت دی د طالبانو او افغان حکومت لوري نه ضایع کیږي او دواړه اړخونه دي زر تر زره په اوربند او د جګړو په پایتا رسولو سره سلا شي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
منوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی ورزو بل مهم رپورت په لور. د امریکای خارجه وزارت د بشری حقوقو په اړه په خپل کلیز رپورت کې ویلي په پاکستان او هندستان کې د خلکو په زور ورکول او زورول او د عدالت د حکم نه بغیر وجل روان دي او د غسیو شمیر د بشری حقوقو سرغړونه کیږي. په دغه رپورت کې د پاکستان په حکومتي ادارو د تشدد کولو تورونه لګول شوی او وایي حکومتي چارواکي په زور خلک اوچتوي او په حراستي مرکزونو کې ورسره زور زیاتیا کیږي او اکثره د عدالت ته پیش کېدلو نه وړاندې وجلې شي. رپورت وايي په ملک کې د سیاسي مخالفینو، خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو سره تشدد روان دي. د پاکستان حکومت لا په سمدستي ډول د امریکای د خارجه وزارت دغه رپورت ته خپل خبرګون نه دی ویلې، خو حکومت وخت په وخت وايي په پاکستان کې عدالتونه او د احتساب اداره خپلواک ده او دا غوی په فیصلو کې حکومت لاس وهنه نه کوي. په دې اړه نور تفصيل د ډیور ریډیو خبريال پیر ولایت شاه په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
رپورت وايي پاکستان کې نوی اواز سیویلین حکومت خود افوز د عام وړکو څنګه آی ایس پی آر هم پکلکه د میډیا سارنه کوي. رپورٹ کے پکال 2006 جولائی میش کے بلوچستان بارکان کے دا زئی خبریال انور جان کیتران او سندھ صوبہ کے دا عزیز میمن او بلیو وجلشو خبریال بلال خان ذکر شوے دے او رپورٹ کے پہ اسلام آباد کے پرانار وز دا خبریال متی اللہ جان دا تختول دا پیخ معاملہ ہم روچا تکڑے شوے دا. رپورٹ تر مخ پاکستان کی میڈیا باندھے دا بندیزن لپار دا شخصی ٹیلی ویژن چینل دا سر حکومتی ادارہ پیمرا ناوڑ اکارو لکھی گی. پدے لڑکے تیر کال 2006 کے دا حکومتی پالیسو ناکٹ جیو چینل سرد چینل 24 دا تڑلو او دا نورو چینلو دا لیسنسونو زنڈاولو مثالو نور کلی شوی دی. دا پدا سے محل چی پاکستان کے دا سونو پشمیرہ کے خبریالان دا روزگارنا محروم کلی شوی دی. دا حیوات پکچا دا خبریالانو سازمان پی ایف یو جے دا صحافیانو جن او معاشی تحفظ تراپیخ ننگونو پترس کے دراتون کی اپریل 15 نیٹینا دا کوئٹینا اسلام آباد پل لاریون اخکلو اعلان کرے دے. دا لاریون لپارا جوڑ ایکشن کمیٹے مشر او دا پی ایف یو جے پخوانے صدر افضل بٹ دا امریکہ خارجہ وزارت رپورٹ کے دا پاکستان دا میڈیا دا حالت زار پخلے کوی.
ہم یہ 2019 سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا پر اتنی خدگر ہے، اس طرح کی پابندی تو شاید دنیا کے کسی خطے میں بھی نہیں تھی.
آغا وائی پاکستانی میڈیا دا وقت دا کم بدتر بندیزون سر مخت دا آغی مثال پنڑے کے پبل یو حیوات کی ہم نملاوی گی. دا افضل بٹ پا خبر دا اخبارن اور ٹیلی ویژن چینل دا مالکان نواخل تر دا خبریالان پوری دا ہر چخلی تڑلی شوی دی. او دا وخت پاکستان کې چاته هم د رائے ازادي ترلاسه نه ده. د امریکا باندینو چارو وزارت رپورٹ تر مخه پاکستان کې په کال 2000 کې ټولنیز رسینو په ضد هم بندیزونه لا نور سخت کړي شوی دی. رپورٹ وایي د دې لپاره د الکترونیکی جرمونو قانون کال 2014 کارول کیږي چې تر مخه حکومتي ادارې پی ټی ای ته ټولنیز رسینو د لارې ملکی ګټو او حساس مذهبي معاملاتو په اړه مواد چاپ کولو په سر د کاروای واک ورکړی شوی دی. سرګند دی وی چې د پاکستان شخصي ټلویزیون چینلو په خبرونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالیتونو ته هم زینه ورکول کیږي. د پی ټی ایم یو مشر او د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې غړي محسن داوړ د امریکا د باندینو چارو وزارت رپورت د پاکستان د ریاست په ضد فرد جرم بولی.
چې دا دویم کال دی چې د سټیټ ډپارټمنټ او وسره نور هم چې نړیوالې سونه د بشري حقوقو ادارې دي هغه په خپلو رپورټونو کې دا خبره کوي چې دلته اکثر جوډیشل کلینګز هم روان دي. ما روایت کتونه او دلته دا هم روان دی د سیاسي ورکرانو او وکټمایزیشن هم روان دی. یو کیس جوړیږي لګیا دی د پاکستان د ریاست د واکدارانو خلاف یو وخت په داسې راشي چې با په دې کیس باندې چارج شیټ هم تیاری.
دغه رپورٹ باندې د حکومتي خبرګون را معلومولو لپاره د وی او ای ډیو د اړوند حکومتي چارواکو او پارلماني غړو سره د رابطو هڅې ناکامه شوې دي. خوړواندې نه د پاکستان حکومت د میډیا د ازادۍ دفاع کوي او په وروستو کې سو واره د پاکستان حکومت د امریکا او د نور نړیوالو ادارو لخوا پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړاونو په سر اندېښنې بي ځایه ګرځولې دي.
د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درمنو اوریدونکو وایس اف امریکا دیو ته غوږی تر دې دمو مهم خبرونه تاسو اوریدل ورزو د رپورټونو په لور. قدرمنو اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلی د نړۍ هوادونه د بشري حقوقو په لړ کې په غلطه لار روان دي او وخت په وخت په نړۍ کې د بشري حقوقو سرغړاوني په زیاتې دودي. د خارجه وزارت لخوا د بشري حقوقو په اړه د کال 2000 رپورت په لړ کې د خبريالانو سره د خبرو په وخت خارجه وزیر وویل ځینې حکومتونه د کورونا وبا د مشکلاتو نه ګټه پورته کوي او خپل ځان نور مضبوطوي. په دې اړه نور تفصيل د وایس اف امریکا دیوا همکار نوشروان قلندر د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزارت په نړۍ کې په کال 2000 کې د بشري حقوقو په اړه رپورت وړاندې کړی دی. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن په رپورت د خبرو په وخت ویلي دي د کورونا وبا له وجې په نړۍ کې نوې قسمه ستونزې جوړې شوې دي. بلینکن ویلي دي چې د لاکډاون له وجې په کورنۍ تشدد کې اضافه شوې ده او ښځې او ماشومان د زیاتو خطرو سره مخ شوې دي. خارجه وزیر ویلی د زیات عمر خلکو په شمول په مازورانو نرخزیو او هم جنس پرست ټولنې په خاصه توګه د زیاتو ستونزو سره مخ دي. کانګرس اگر چې د هغه هیوادونو د بشري حقوقو په حالت د رپورت منځوري ورکړي چې امریکا ورته مرستې ورکوي خو په رپورت کې په امریکا کې دننه د بشري حقوقو تجزیه نه ده شوی. لکه دا چې پوره کال په لارو کوڅو کې د پولیس د تشدد خلاف احتجاجونه شوي وو او پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د ټاکنو بیللو په صورت کې کوم بې بنیاده تورونه لګولي وو. بلینکن ویلي دي چې د بایدن نوې انتظامی په خارجه پالیسۍ کې د بشري حقوقو ته مرکزی ځای ورکړي او دا هم منلې ده چې په کور دننه به هم په دې اړه کار کوي ځکه چې دا ضروری ده چې دا هیواد د خپل اعلی نظریاتو او اصولو ولاړوي. هغه ویلي مونږ له با د انصاف او امن نړۍ جوړولو لپاره کار کول وي. بلینکن ویلی دی په بهر نړۍ کې په کال 2000 کې په بد توګه د بشري حقوقو اغیزمن کېدل روان وو. د هغه په وینا امریکا غنی چې د نړۍ یو شمیر هیوادونو د دې زیاتې خلاف ورزې کړې دي. په رپورت کې د پاکستان په شمول چین، ایران، شام، روس، میانمار او بیلاروس او د نورو هیوادونو په اړه د بشري حقوقو د خلاف ورزو تفصیل ورکړی شوی دی. خارجه وزیر د رپورت خپرېدو په وخت وویل چې د چین حکومت په سینکیانګ ویغر کې نسل کشی کې ککړ دی او هلته د انسانیت خلاف کاروایی نه کیږي چرته چې لوی اکثریت مسلمانان دي. هغه وویل دوی بندې کړي شوي دي، تشدد پرې کیږي او د دې ترڅنګ د مذهبي او نسلي ټولنو خلاف هم ګامونه پورته کړي کیږي. په رپورٹ کې د شام حکومت لخوا په خپلو خلکو باندې د تشدد او په یمن کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو ذکر هم شوی دی. د دې ترڅنګ د روس حکومت لخوا د حکومت مخالف سیاسي مشر الکسی نوال نے او پرمن سیاسي فعالانو خلاف د ګامونو پورته کولو سره سره په ترکمانستان کې د سیاسي مخالفینو په ضد د بغاوت مقدمو جوړولو، نیکاراګوا کې د بشري حقوقو سرغړونو او په بندیخانو کې په مخالفینو د تشدد ذکر هم شوی دی. رپورٹ کې په ونزویلا او کیوبا کې د اظهار ازادي او جمهوری غوګونو محدود کولو باندې هم سختنی وکی شوی دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی. د برتانیې ګارډین اخبار په خپل تازه رپورت کې د پاکستان په وزیر اعظم عمران خان او د هغه په حکومت تور لګولې چې هغه هیواد کې د جبر، تشدد او د بشري حقوقو مخ په زیاتیدونکو پیښو په ضد د کیدونکو احتساب د مخنیوي لپاره د ملک د بشري حقوقو د سار خپلواکا کمیشن د مفلوج کولو هڅې کوي. په قومي سملې کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي محسن داوړ هم تور لګولې چې د پی ټی آی حکومت کې په لویه کچه د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي، ځکه حکومت د بشري حقوقو د څار حکومتي کمیشن پورا پلټنو ته نه پرېږدي. خو د بشري حقوقو مرکزی وزیره شیرین مزاری وای دغه تورونه بې بنیاد دي او د بشري حقوقو د سرغړونو د آزاد پلټنو په لاره کې څوخندان نه جوړوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د تیر ګل پرز اسلام آباد های کورټ حکومت ته د بشري حقوقو د قومي کمیشن د چیرپرسن د خالی چوکې د ډکولو امر کړی وو او په حکومت دا تور هم لګولې چې هغه د نوي کمیشن د غړو او د مشر ټاکنه قصدن د تیرو دوه کلونو راهسه ودرولې ده او دا ټاکنه د ځن ښکار کړی ده. ښکار دی چې د بشري حقوقو د قومي کمیشن د مشر چوکې د تیرو دوه کلونو راهسه خالی ده. مطبوعات وایي چې اسلام آباد های کورټ کې د اورونې په محل دا سرګندونه هم شوي چې د بشري حقوقو د وزارت د غلطه سمره لکبله د بشري حقوقو د قومي کمیشن د چیرپرسن او د غړو تعیناتي د تاخير علت جوړ شوې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې غړي محسن داول وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای په تیرو دوه کلونو کې د هیواد دننه د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي او د دې بنیادی وجه هغه موجوده حکومت ګرځوي.
همدغه وجه ده چې د هر هغه ادارې چې سمسا یورن کو یا کوبل رنګ په اسلامي حقوقو باندې کار کوي لکه څنګه نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس خبر تاسو وکړه کوشش دا کړل چې مثال یا ډیسپنسل کی یا کوم مثال هغه خپل سلندر فنکشن کوي هم او چې په تاسو سره طریقې سره دا په لاره کې هغوی جوړ کی نو بنډی نو ور هم دا موجوده فاقي حکومت ته
د بشري حقوقو قومي کمیشن نسبتا یو نوې اداره ده او د دې په ځانګړي اختیاراتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو آزاد پلټنې کول، حکومت ته د بشري حقوقو د چارو او قانون سازي په اړه مشورې ورکول دي. که څه هم دا اداره کال 2012 سم کې جوړه کړې شوې و خو دغه کمیشن په صحیح ډول کار پیل کولو کې درې کلونه لګېدلې دي. کال 2019 د مای میاشت کې د دې کمیشن موده ختمه شوې ده. د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری مطبوعاتو سره خپل خبرو کې دا ټول تورونه رد کړې دي چې ګنې موجوده حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو په لټنو کې خندان جوړوي او د دې کمیشن د مشر د نه ټاکنې لوی وجه په پارلمان کې د مخالف ګوندونو د مشر شاباش شریف لخوا د دې په سمره باندې لاسلیک ول خای شابا شریف دا وخت په جیل کې بندیوان دی. د بشری حقوقو د قومي کمیشن په خوانی او لومړی چیرپرسن علي نواز چوهان دی وسره خبرو کې وای چې دغه کمیشن په تیر سلورو کلونو کې 15 ریپورتونه شایع کړی دي چې پکې د پاکستان دننه د تشدد او د خلکو په جبر د بيدرکه راپورونه هم شامل دي او وای چې هم دغه راپورونه د وزیر اعظم عمران خان حکومت خفه کړي څوک چې پر لپسې د هوا دننه د جبر او تشدد تردید کوي.
ابھی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو کمیشن ہی نہیں بنا رہی آپ یہ اندازہ لگانا, یہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو پراپرلی بتایا نہیں جا رہا. اور اس کے بعد جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے وہ
هغه وای تیرو حکومتونو هم هغه کار ته نه دی پریښودلی خو دا موجوده حکومت د سره کمیشن جوړول نه غواړي او باید چې وزیر اعظم د دې نوټس واخلي او د یوې ښې ادارې د تبا کولو ذمہوار هم د بشري حقوقو وزارت دی. د سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر لطیف افریدی وایس اف امریکا ډیوا ته وای
هیومن رائټس کمیشن د مشر د پاره تر څو پورې چې په قانون کې د عمر حد مقرر نشي, غیر د عمر حد نشته د دې ادارې 55 سال بھی یا 50 سال بھی یا 65 سال بھی ادا سی کنا دا سی دا بانا بانا گوند دا.
پاکستان دا بشری حقونو او دا تشدد پا اڑا دا یوشمیر نڑیوالو کنونشنونو لاسلیک کون کے دے.
دا دا وی او ای دیواخ پر ونه دا زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ټولنیزا رسانیو باندے هم کتلی او اوریدلی شئی. The web page pata da voadiwanews.com kazamga parawano ke barkha agastal gwaadi no the telephone shmera da 00 202 205 003.
اگر منوریدن کو وائس آف امریکا دیوا تا وگی په قبایلی ضلع باجوړ کې ځایی انتظامیه د سلورو اف ام ریډیو چینلونو د تړلو امر کړی دی. چارواکي وایي دغه چینلو سره د ریډیو د خبرونو قانوني اسناد نه وو ځکه د دې د تړلو امر کړی دی. څېړونکي وایي په قبایلی ضلعو کې وړاندې هم د غیر قانوني اف ام چینلو د لارې وسلوالو او سخت دریزه تنظیمونو خپل پروګرامونه خپرول او په دې حکومتي نظر ساتلو سره به د غیر قانوني اف ام چینلو مخه ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د باجوړ مرستيال کمشنر فضل الرحمن دی وته ویل دغه چینل سره د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي یا پم را قانوني اسناد نو موجود او ډیپټي کمشنر په امر یې د چهارشنبه د ورځې ماسپخین پورې دوه چینل تړلې وي او تر ماخام پورې به دوه نور چینل هم وتړل شي.
نو هغه چونکه د دې سره دا هغه نو هغه خپل پروسیس کمپلیټ نه وي نو سیز نه وي سره د رجستریشن کمی و په دې د وژنا دا باجور کې تلور ریډیو سټیشن او اسم هغه مونږه باندې هغه باندې ډی سا ورډر وکړو.
زه خلک وای په دغه سلور اف ام چینلو کې به دوه دروانو چارو کلتور او ټنګ ټکور پروګرامونه نشر کول ولې په نورو دوه چینلو به مذهبي پروګرامونه خوریدل. یو ځای خبريال بلال یاسر دی وته ویل دغه چینلو ګنشمیر مینوال لرل
نو په دې کې دا شمال ریډیو او امن دا چې دې مختلف پروګرامونه کول انټرټینمنټ سپورتس دا غرنګ نور پالک کې حل ځلې په دې باندې دې پروګرامونه کول دا ورستنی دوه چې کوم دي نو دا مذهبي پروګرامونه به کې دل د مدرسو درسونه او دا غرنګ سبقونه او مسلې به نشر کېدلې.
په قبایلی ضلعو د خیبر پختونخوا نورو برخو کې د غیر قانوني اف ام چینلو کره شمېره نه ده معلومه. خو دې نه وړاندې په سوات کې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر ملا فضل الله د غیر قانوني اف ام چینل د لارې تبلیغات کول. دغه سی به خیبر باجوړ او نورو سیمو کې به هم وسلوالو غیر قانوني اف ام چینل کارولې. په روستو کې د داعش یا آیس اف ام چینل نشریات هم په پښتو ژبه کې خورېدل خو خلک وایي دغه اوس د ډېرې مودې راهیسې نه اورېدل کېږي. څېړونکي او خبریال شمس مومن وایي غیر قانوني اف ام چینلو د لارې به وسلوالو خپل تبلیغات کول او خلکو ته به پرې دړکې ورکولې. نوموړی وایي باید هغه ټولې چینلې وتړل شي کومې چې غیر قانوني دي.
نو په دې ټوله خطه کې په دې ټوله سیمه کې د اف ام ریډیوز او خاص کر د غیر قانوني ریډیوز کردار چې دی نو هغه داسې دی چې زما په خیال د هغې په هیڅ صورت کې هم اجازت نشي ورکړی کېدی.
په پاکستان کې د اف ام چینلو لپاره لایسنس د پیمرا لخوا ورکړل کیږي او د لایسنس ترلاسه کولو وروسته کومه کتنی کولی شي چې خپل نشریات پیل کړي. په قبایلی ضلعو کې هم په وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د 15 اف ام چینلو جوړولو اعلان شوی چې باجوړ، کورما، وزیرستان او مومندو کې خپل 100 ساعته نشریات هم پیل کړي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا دیوا ته غوږی. د خیبر پختونخوا پولیسو د کمومره مجرمانو په تاڼو کې رساتلو لپاره خصوصي یونټ جوړ کړی دی. د خیبر پختونخوا پولیسو دا ګام سورز وړاندې په حوالات کې د یو سورلس کلن مجرم د خودکشي وروسته پورته کړی دی. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو فعالانو د حکومت دغه ګام ستاینه کړې ده. خوای حکومت لبا په دیاله نور هم ډیر څه کول پکار وی چې د ماشومانو حقونه خوندي وساتل شي. په دیاله نور تفصيل د ډیو رادیو خبریاله ساجیا قاسم شاه په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د کم عمر ملزمانو یا د قانون خلاف ورزي کوونکي ماشومانو لپاره حوالات په ځای د پیښور پولیس د جوبینایل سپیشل یونټس قیام فیصله کړی ده، او دا د کال 2013 د جوبینایل جسټس سیستم اکټ لاندې شوی دی. جوبینایل جسټس سیستم اکټ کم عمر ملزمانو او ماشومانو ته د انصاف نظام پر ځای کولو لپاره جوړ شوی و، او د دې قانون د لاندې هر هغه ماشوم یا ماشومه چې عمر یې د 14 کالونو کم وي او هغه قانون سره په تضاد کې وي یا د قانون څخه خلاف ورزي کړی وي یا په د جرم کولو الزام وي، دا قانون لاګو کیږي. د پیښور پولیس هم داسې قسمه جوبینایل یا نو عمر ملزمان حوالات کې ساتلو یا تاڼو کې ساتلو په ځای اوس د جوبینایل سپیشل یونټس ته د ماشومان لیږي. د پیښور پولیس یو اعلی افسر اس اس پی یاسر افریدی وی وی دیوتا اویل د پیښور پولیس د جوبینایل سپیشل یونټس قیام لپاره اهلکار تربیت کوي، او پیښور کې داسې سوشل ټیمز یا ډلې جوړې کړې دي. هر ډلې کې به درې پولیس اهلکار وي چې داسې ماشومان ملزمان چې حوالات تراغلي وي هغه به دوی ته حواله کیږي او دوی به ولا قانوني مدد ورکوي.
بالکل جی، مو یو سپیشل یونټ جوړ کړی دی چې کم جوبینایل سپیشل یونټ نوم باندې مو جوړ کړو، چې یو سب انسپکټر دا، یو اور کې لیډی کانسټیبل دا، یو هډ کانسټیبل دا، یو کانسټیبل دا. دا دو ٹریننگ مو یو ایف ڈی آئی این جی او نا بکو چې کم بو دوتا جوبینایل جسٹس سسٹم باندې بو ٹرین بوم کوي، او دین علاوه دا بو ٹریننگ ورته ورکي چې یو مشوم یا جوبینایل راشی ایز اے افینڈر اور ایز اے وکٹم بوتھ کیس کے لکدا یونٹ بدا ڈیل کئی.
یاد دی وچ دروانی میاشتې سوالس منیټی باندې د پیښور غربي تانه کې شازیب نومي یو سوالس کلن ماشوم ته پولیس حوالات کې دنه خودکشي کړی و، او دغه پیښې نه پس د دغه قانون د لاندې د پیښور پولیس د جوبینایل سپیشل یونټس جوړولو فیصله کړی ده. د ماشومان حقوقو او انصاف لپاره کارکونکو مدني فعال عمران ټکر وای دا خ ګام دی، خو د جوبینایل جسټس سیستم اکټ قانون لاندې نه یوازې پولیس، د عدالت اهلکار، وکیلانو او د متعلقه حکومتي محکمو له طرفه هم د کم عمر ملزمانو حقونو لپاره ګامونه اغستلو او د پوهې ضرورت دی.
نو په دې سیستم کې د نننه چې څومره سټیک هولډر دي دا خپل ټولو پکې خپل خپل رول دی. بیا په دې کې د نننه د جوبینایل جسټس کمیټي خپل یو رول دی، یو کردار دی پکې ډېر اهم. د جیل ډپارټمنټ یا د ابزرویشن هم قیام چینه هم دا یو رول دی.
د دې نه علاوه د جوبینایل جسټس سیستم اکټ یا قانون د لاندې د قانون خلاف ورزي کوونکي کم عمره ملزمانو یا د جوبینایلز د بحالی مرکزونو د هغوی د تعلیم او تربیت لپاره سہولتونو او د حوالات یا جیل په ځای د هغوی خصوصي اوسیدلو بیل زینو هم ضرورت دی. سعدیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے
ترانو اوریدونکو السلام علیکم، دا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے نن دا شروع ورځ کال 2023 د مارچ د میاشتې 1 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. د جیوا ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلی په نړیواله کچه د بشري حقوقو په سرغړاونو کې زیاتواله را روان دي او وایي ځینې ملکونه د کورونا وبا د خپل اولس د زورولو لپاره د بانی په ډول کاروي. او د امریکای خارجه وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل کلیز رپورټ کې ویلي په پاکستان او هندوستان کې د خلکو په زور او رکول او زورول، د عدالت د حکم نه بغیر وجل او د غسیو شمیر د بشري حقوقو سرغړونې کیږي. او په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 89 کسان په کورونا وایرس مړ شوي، چې ورسره په ټول ملک کې په دغه خونړی رنز د مړو شوو کسانو شمیره 14,000 ته رسیدلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلی په نړیواله کچه د بشري حقوقو په سرغړاونو کې زیاتواله روان دي او وایي ځینې ملکونه د کورونا وبا د خپل اولس د زورولو لپاره د باندې په ډول کاروي. نوموړي دا خبره د بشري حقوقو په اړه د امریکای په وروستي رپورت د تبصرې په وخت کړی دي. خارجه وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل دغه کلیز رپورت کې ویلي په پاکستان او هندوستان کې د خلکو په زور او رکول او زورول، د عدالت د حکم نه بغیر وجل او دغه سیو شمیر د بشري حقوقو سرغړاونې کیږي. د خارجه وزارت په دغه رپورت کې د پاکستان په حکومتي ادارو د تشدد کولو تورونه لګول شوی او وايي حکومتي چارواکي په زور خلک اوچتوي او په حراستي مرکزونو کې ورسره زور زیاتیا کوي او اکثره د عدالت د پیش کېدلو نه وړاندې وجل شي. رپورت وايي په ملک کې د سیاسي مخالفینو، خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو سره هم تشدد روان دی. په دغه رپورت کې تیر کال د مې په لومړۍ نیټه د پی ټی ایم د یو غړي عارف وزیر په وجنه هم ټکونه شوی، چې لومړۍ د حکومت په ضد د وینا په تور په زندان کې واچول شو او د هالتنه د خوشی کېدلو وروسته په جنوبي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو وویشتلو، چې څو ساعت وروسته یې په اسلام آباد کې سا ورکړه. د پاکستان حکومت د امریکای د خارجه وزارت دغه رپورت ته لغبرګون نه دی ویلې، خو وخت په وخت وایي په پاکستان کې عدالتونه او د بشري حقوقو کمیشن خپلواک دي او دا غوی په فیصلو کې حکومت لاسوهنه نه کوي. د امریکای کانګرس د نړیوال امداد په غرض هر کال په نړۍ کې د بشري حقوقو د څارلو لپاره د ریپورت منځوري ورکوي، چې دغه ریپورت پر وړاندې کې په ځپل شوی ملکونو فشار اچوي چې خپل اولس نه زوروي او د ځپل شوی ټولنو سره مالی مرستې هم کوي. دغه ریپورت کې د امریکای د نن د بشري حقوقو په اړه سنه ویل کیږي. څېړونکو وایي په امریکا کې هم د پخواني صدر ډونالد ترامپ په وخت کې د اقلیتی ډلو سره زور زیاتیا شوی او په انتخاباتو کې هم وخت په وخت د ټاګي تورونه مخې ترازی. او په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 89 کسان په کورونا وایرس مړ شوی، چې ورسره په ټول ملک کې په دغه خونړی رنز د مړو شو کسانو شمیره 14,000 ته رسیدلې ده. د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو هفته کې د ورځې په حساب د 14,000 نه په زیاتو کسانو کې دغه وایرس موندل کیږي او تر اوسه 1,00,000 نږدې کسانو کې دغه وایرس موندل شوی دی. د دې ترڅنګ د وایرس د خورېدلو شره د 8.7% نه 10.7% ته لوړه شوې ده. حکومت په یو شمېر سیمو کې لاکډاون هم لګولې، خو ډاکټران وایي په پاکستان کې خلک د دغه وایرس نه د بچ کېدلو په تدبیرونو عمل نه کوي، ځکه دغه وایرس نور په توندې سره خورېږي. او د برتانیې ګارډین اخبار په خپل تازه رپورت کې د پاکستان په وزیر اعظم عمران خان او دغه په حکومت تور لګولې چې هغه حیوانات کې د جبر، تشدد او د بشري حقوقو مخ په زیاتیدونکو پیښو په ضد د کېدونکو احتساب د مخنیوي لپاره د حیوانات د بشري حقوقو د سار خپلواک ادارې د مفلوج کولو هڅه کوي. په قومي سملای کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي موسنداول هم د پی ټی آی په حکومت تور لګولې چې د دوی په حکومت کې په لویه کچه د بشري حقوقو سرغړونې کیږي، او ځکه حکومت د بشري حقوقو د سار حکومتي کمیشن پورا پلټنو ته نه پرېږدي. خو د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری دغه تورونه ردوي چې غنی حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو د آزاد پلټنو په لار کې خندان جوړوي. او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د واک په سر مخالفه نظرونه موجود دي. ویل کېږي ځینې کسان په 13 بیا طالب استازي د صدر اشرف غنی د واک لری کول غواړي، او ځینې نور د یو لړمحاله حکومت جوړېدل غواړي. خو په خپل د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی بیا بیا لدې طرح سره مخالفت کړي او وایي چې ژوند دیوي د داسې حکومت اجازه به ورنکړي. افغان صدر تر دې وړاندې د تاجکستان تیر ورځې ناشته کې یو ځل بیا ټینګار کړي چې حکومت به د ټاکنو په تر سره کېدو بل تسپاري، خو طالبان په دې اړه د نورو لارو چارو غوښتنه کوي او وایي په کار ده چې پراتونکو ناشتو کې د دې په اړه دریس پړاګ شي. بلخو په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالین هم په دې باور دي چې د سولې لپاره رامینځته شوی فرصت دی د طالبانو او افغان حکومت لوري نه ضایع کیږي، او دواړه اړخونه دي زر تر زره په اوربند او د جګړو په پایته رسولو سره سلا شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمنو اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا تغوږی. څېړونکو وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د واک په سر مخالف نظرونه موجود دي. ویل کېږي ځینې طالب استازي غواړي د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی واک پریدي، خو ځینې بیا نور د یو لړمحاله حکومت جوړېدل غواړي. په خپل د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د دې طرح سره مخالفت کړی دی او وایي چې ژوندې وي د داسې حکومت اجازه به ورنکړي. نوموړي ویلي د انتخاباتو د لارې به واک ټاکل شوی مشر ته پرېږدي. په دې موضوع د ډیورډیو خبريال حق مل روان د سیړونکو سره خبري اترې کړې دي او یو رپورت یې تیار کړی تاسو په امر تر ګرځو.
د سیاسي چارو کتونکو فضل الرحمن اوریا وایي کوم څه چې د کابل حکومت پوري اړه لري چې دوی غواړي په شپږو میاشتو کې انتخابات تر سره کړي په عمل کې ممکن نه ده. فضل الرحمن اوریا وویل
او د دوی په موجودیت کې طالبان عملا په پاکستان کې ممکن دزبندي و نه کوي.
خو پراتلونکو اونۍ کې په ترکیه کې د افغان سولې پاړه برخلیک ټاکونکو غونډه جوړیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زنګړی استاذی زلمی خالدزاد ترکیه ته تللی او هلته له ترکی چرواکو سره په راتلونکي کانفرنس خبرې کړې. د ترکیه د رسنیو د راپور له مخې خالدزاد له لوړپوړو ترکی چرواکو سره کتل او ټینګار کړی چې د افغان سولې لپاره به هڅې کوي. ترکی چرواکو ویل چې د افغانستان د سولې لپاره هر هړخیز ملاتړ کوي او هڅې کوي په راتلونکي کانفرنس کې لا ډیر افغانان سولې ته نږدې کړي. ترکیه او امریکایي چرواکو ټینګار کړی و چې د ترکیه کانفرنس د دوهې د بهیر بدیل نه دی، بلکې هڅه پکې دا ده چې د دوهې بین الافغانی مذاکرات د ترکیه د کانفرنس پر مټ چټک کړي. خو سیاسي او مدني فعال هدایت الله پختین وایي ممکن امریکایي ځواکونه د مې میاشتې پورې ونوځي او تر دې وړاندې له طالبانو سره مذاکراتو ته داخل شي. پختین وویل
د افغانستان د کشالې د حل لپاره ډیره مهمه وړین لار ده چې باید یو دریمګړی کس راشي، موقت حکومت جوړ شي او د هغه په دریمګړی په وجود کې انتخابات ته هم زمينه برابر دي شي، نړیوال ضمانتونه موجود نه دی او خلار ده.
کابل کې یو بل د نظر خونه او سیاسي کتونکو نجیب الله آزاد په دې اندای چې د لومړي ځل لپاره ملګری ملتونه د افغانستان په غازیا کې داخلي کې متحد ایالات متحدین د ناتو سازمان هیوادونه د سیمې هیوادونه افغان حکومت او وسلوال طالبان ټول ګډون کوي او د غناسته د افغانستان لپاره یو برخلیک ټاکونکي ناشته ده. آزاد وویل
ټول ناشته برخلیک ټاکونکي ناشته په افغانستان کې سیاسي تحول راځي، دلته به سیمه ییز اتصال رامنځته کیږي، په ټول کې د طالبانو ادعاوې، د طالبانو ټینګار، د افغان دولت ټینګار تر ډېره بریده ته خبرو تر حده پورې محدود دی. د استنبول ناشته به د افغانستان برخلیک ټاکي او د یو نړیوال سټیج به دا ټاکل کیږي.
سره له دې امریکا ولسمشر جو بایدن هم یلی و چې ترمی میاشتې پورې به له افغانستان نه د سرتیرو ایستل ګران کار وي. د بایدن د څرګندونو له ځان سره د طالبانو غبرګون هم درلودو. دوی وویل چې بهرني ځواکونه باید له هوکړې سره سم ترمی میاشتې پورې له افغانستان نه ووځي، خو که پر ژمنو عمل ونه کړي نو طالبان به خپلې وسلوالې مبارزې ته ادامه ورکړي. د دې خبرو سره هم مهاله تېره ورځ د آسیا زړه کانفرنس پای ته ورسېده او ګډونوال په افغانستان کې د سولې پر راتلونکي ټینګار کړی. د دغه کانفرنس په پای کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې اوسنۍ تاوتریخوالی او جګړې بوګنوونکي دي او د دې جدي اړتیا ده چې په دغه هیواد کې دایمي اوربند رامنځته شي او دایمي سولې ته زمينه برابره شي. همدارس د کانفرنس ګډونوالو هیوادونو ژمنه کړې چې دوی د افغانستان د سولې له پروسې سره بشپړ او هر اړخیزه ملاتړ کوي او تمه لري چې دغه هیواد کې به روانه جګړه ژر پای ته ورسیږي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده.
کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان حکومتي شمیرې خای په تیر یو شواروس کې په پاکستان کې اتاو یا نور کسان په کورونا رنځ مړ شوی دي، چې ورسره په دی وبا په ټول ملک کې د مړو شو کسانو شمیره د 14000 نه زیاته شوې ده. ډاکټران وایي په پاکستان کې کورونا وایرس په توندۍ سره ځکه خوريږي چې خلک د دې وایرس نه د بچ کېدو په احتیاط عمل نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال اورنګزیب خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د مذهبي برداشت په حق د وزیر اعظم صلاحکار مولانا طاهر اشرفي یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې اوس او بیا روزه په میاشت کې به مونږونو او تداوو د پر جمعتونو کولاوي او خلک به جمعتونو کې عبادت کولی شي، خو دا هر سبا حکومت لخوا کرونا وایرس مخنیوي د پر جاری شوی هدایاتو یا ایس او پیز در مخبر کی گی.
کس طرح مسجدوں کو بند کر دے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، حکومت بند کرنے نہیں جا رہی مساجد.
مولانا طاہر اشرفی وہی چی حکومت بہ جمعتوں نہ تڑی او ایس او پیز در مخبر اس او روجے پمیش کے با جمعتوں کے عبادت باروان بھی. بلخوا دسن اعلی وزیر مراد علی شاہ اسلام آباد کے میڈیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې مکمل لاک ډاون دی ولګولې شي، ځکه چې مکمل لاک ډاون نه علاوه په کرونا وایرس قابو راوستو بل څه طریقه نشته.
سمارټ لاک ډاون، مایکرو سٹاپ لاک ډاون، دیر از نثینګ لایک دیس، دیر از ایدر ا لاک ډاون اور دیر از نو لاک ډاون.
مراد علی شاہ وی چې سمارٹ لاک ڈاؤن سمانے نہ لری یا خود مکمل لاک ڈاؤن اعلان شی او یا بیانہ. مراد علی شاہ دا ہم ویری دی کچرے حکومت مکمل لاک ڈاؤن نہ لگوی نو باید دا خارونو ترمنس ٹرانسپورٹ دے د دو نو د پر اوتڑی. دا کرونا وائرس مخنیوی دا پر پاکستان کے پادرن پڑاو کے اس د 500 کال عمر تنانو ته هم ویکسین لګولو عمل پیل شوی دی. په رومبه پړاو کې طبي عملی او دویم پړاو کې شپېته یا د نزاد عمر تنانو ته دا ویکسین لګول شوی وو. د صحت پاړه وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان وایي چې دویم پړاو کې نږدې 8 لک داسې تنانو چې عمر یې د 16 کاله یا دې نه زیات وو، دوی د ویکسین لګولو لپاره ځان رجسټرډ کړی وو او تر اوسه داسې 2.5 لک خلکو ته ویکسین لګول شوی دی. ډاکټر فیصل سلطان وایي چې کوم تنان چې عمر یې 20 کالو نه زیات وي، هغه اوس د بغیر رجسټریشن هم ویکسین لګولی شي. ډاکټر فیصل سلطان وایي صوبای حکومتونه اوس د 13 آئینی بدلون نه پس با اختیار دي چې خپل صوبې د لپاره خپل د بل هیواد نه ویکسین راوغواړي. وړاندې مرکزی وزیر اسد عمر ویلی وو چې پاکستان به د چین کنساینو کرونا ویکسین 3 لک خوراکونه به پزای کچ جوړوي، یعنی خام مال به د چین نه راغواړي او دا ویکسین به پاکستان کې تیاروي. پاکستان کې کورونا وایرس مریضان په زیاتېدو دي او په یو ورځ کې د کورونا وایرس 3000 نه زیات مریضان رپورټ شوي دي. مجموعی توګه په پاکستان کې د کورونا وایرس 6,85,000 نه زیات مریضان رپورټ شوي دي او د لوجې دلته د مړو شمېره 14,343 ته رسیدلې ده.
افغانستان او پاکستان کې دا هفته د پولیو د څاڅکو کمپاین روان دی، مګر په دواړو ملکونو کې د پولیو سره مبارزه ځان ته سختۍ هم لري. پرون د افغانستان په جلال آباد ښار کې د پولیو د مخنیوي درې کارکونکي وژل شوي وي. بل لخته افغان حکومت وایي طالبان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د ویکسین ټیمونو ته اجازه نه ورکوي چې کور په کورو ګرځي او ماشومان ته قطرې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو همکار فواد لامی په رپورت کې واوري.
سمینه حسام یو له هغو دریو خزونه و چې پرون د نهه یاسې شنبې په ورځ جلال آباد ښار کې په ډزو ووژل شوې. هغه تلی رشت کلنه و او صرف یو کال کې د چې واده یې کړی و.
نه نیمې بجې یلس بجې شاوخوا به وی چې پر دوی باندې ډز شوي. په دغه حالت کې چې دوی د کور څخه وځي، یو کور کې دوی ماشومان ته واکسین کړي وي، کله چې له کوره وځي دماغه دروازې مخ کې په دوی باندې ډز کیږي. دغه قاتلین پریکشا کې ول بیرته پریکشا باندې سپاره شوي دي او تللې دي.
دا د سمینې د تر زوی فیصل نظامی دی. هغه وی وی ډی وسره په خبرو کې وویل چې د تر لوري تازه د پولیو په کمپاین کې کار پیل کړی وو او تر اوسه یې لا خپل اوله تنخواه نه و اخیستې. فیصل زیاتوی چې سمینې سره به تل دا اندېښنه و چې د دوی د کور نارینه رشتہ داران په چاودنو او یا تشدد پیښو کې ونمري، مګر خبره نه و چې په خپل به یې داسې تشدد ښکار وګرځي.
اسلامیت برخه وټاکله، ماغه برخه کې زده کړه وکړله، دوه کاله هغه ولوسله، کله چې لاغه سفارغ شول دی بلاړل او شخصي پوانتون ته الته قابلیتګي برخه شروع کړله. نه دوه رشتو کې د زده کړې کړې وې.
په پاکستان کې هم وخت نا وخت د پولیو کمپاین په کارکونکو بریدونه شوي دي. اکثره دا کارکونکي په نسبتا کمو پیسو چې د کمپاین نه اخلي خپل روزګار چلوي. د مومند زلی اوسیدونکو فرق نیاز د پولیو کمپاین یو کارکونکي دی چې په 2014 کال کې په کور بریدو شو او د خځې په شمول یې د کور درې تنه زخمیان شول. د هغې میرمنې هم پولیو کمپاین کې کار کاوه.
زما کور والا چې کوم غزق شو او والا درونو غزق مشین شو کی دواله دا کمپین دغه وخت به د سیاحت انصاف پروګرام وی دی. دا به اری څوار په څوار چې د په اری څوار څوار باندې او دغه به دغه تقریبا 1400 روپۍ به راکول له په دغه به ګرځیدو.
د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د 2012 کال راهیسی د سلو نه زیات کسان چې پولیو کمپاین ته کار کاوه وژل شوی دي. مګر د افغانستان د صحت وزارت د بیان په وینا پرون اول ځل و چې په افغانستان کې د پولیو په کارکونانو داسې مرګونه برید وشو. د داسې حملو زموار کسان نه وی معلوم. د افغانستان د صحت وزارت بیان دستګیر نظری وی وی ته وویل
زمون ټول حسد دادا چې مونږ د حکومت مخالفین او په جنگ کې شامل ټول کسان متقاعد کړو چې دا د پولیو کمپاین په کامل توګه یو غیر سیاسي پروګرام دی.
نظری زیاته کړه چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې پولیو کمپاین ته اجازه ورکړې، خو په جنوبي ولایتونو کې اجازه نه دی ورکړې چې کور په کور وګرځي او ماشومان ته د قطرې ورکړي. په دې سره دا څو میاشتې د 2.5 واخله تر 3 میلیونه ماشومان پورې د پولیو لڅاڅکو محروم پاتې دي. افغانستان کې 2000 کال کې د پولیو دواړه ټایپونو شپږ 50 کیسونه مخې ته راغلل او سږ کال هم د 60 نه زیات کیسونه رپورټ شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو رنز لمنځه نه دی تللی. دا هفته په دې دواړو ملکونو کې یو ځل بیا د پولیو د څاڅکو کمپاینونه پیل شوي. خو د دې ډول کمپاینونو کامیابی په دې پورې اړه لري چې څومره زیاتو ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
در زمونږ اوریدونکو وایس اف امریکا دیوه ته وګي زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز ناوري د افغان کډوالو د ريجستریشن او دستاویزاتو د نوي کولو او اسنادو د تصدیق لپاره چې کوم مشق د سبانه شروع کېدو هغه د کورونا وبا له وجې ځنډول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبریاله سادیه قاسم شاه په خپل رپورت کې راکړي.
د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو سره مرستې کوونکې ادارې یو ان سی آر د کرونا وبا د درېمې شدید چپې له وجې د افغان کډوالو د اسناد نوي کولو او د اسناد تصدیق کولو مشک ارزي توګه باندې ځنډولو فیصله کړې ده. د یو ان سی آر ویان کیسر افریدی په دې حقله وی وی ډیو ته صدا وویل.
دغه چې کوم ډرایو دی دغه ایکسرسایز دی دا په 1 اپریل باندې شروع کېدو یعنی دا د سبانه شروع کېدو خو د کرونا وایرس او د دې کیسونو د وجې حکومت پاکستان او یو ان سی آر دا فیصله کړې ده چې دغه چې کوم ډرایو دی دغه ایکسرسایز دی دا مش چې کوم دی دا مونږه دا فلحال مونږه زندو او د دې علاوه چې کوم دی بیا به افغان کډوالو ته مونږ وایو چې کله به دوی بیا دې سنټر ته راځي.
د مارچ د میاشتې په یو دیرشمې نیټې د پاکستان حکومت او یو ان سی آر د ډرایو مشک یعنی ډاکومنټ رینیول اینڈ انفارمیشن ویریفیکیشن ایکسرسایز یا د اسناد نوي کولو او د معلومات د تصدیق کولو یو مشک ځنډولو فیصله کړې ده. پاکستان کې کوم افغان کډوالو د رجستریشن ثبوت یا پروف اف رجستریشن کارډونه لرلو او د هغوی کارډونه د کال 2015 د دسمبر یو دیرشم نیټې باندې مدت ختم شوی وو د هغوی د اسناد نوي کولو او د تصدیق کولو لپاره د پاکستان حکومت او یو ان سی آر دغه د ډرایو مش کولو فیصله کړې و.
نو دغه چې کوم ایکسرسایز او دا د شپږو میاشتو ایکسرسایز دا شروع کیدو والو او د دې لپاره پاکستان او حکومت پاکستان او یو ان سی آر سلویخ سنټر هم ویریفیکیشن ډرایو سنټر هم جوړ کړی وي. نو اوس فل حال دغه موږ دا فیصله وکړه چې موږ دغه چې کوم غدې دا مو پوسپون کو او بیا به چې کله دا حالات لکټیک شي نو بیا به موږ دغه چې کوم ډرایو دی دغه مشه دا به شروع کړو.
د یو ان سی آر ویاند ویلی افغان کډوال په 0800 111 22 باندې د مدد لپاره دوی ته زنګ وهل شي او د یو ان سی آر ویب پاڼه باندې هم نوی معلومات کتل شي. یاد دی وی پاکستان کې دا وخت 1.4 میلیون یا 14 لکه رجسترډ افغان کډوال دي چې پی او آر کارډ لري. سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پیښور.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا دی وتا غوګي په خبر پښتونخوا کې کارپوهنه وای د صوبې په زیاتره سیمو کې مېرمنې د سړو سره څنګه په څنګه په کار کاروانده کې مرسته کوي خو دوی د فصل د خرڅولو او د غینه ترلاسه شوی ګټه کې به برخه پاتې کیږي چې لوی لته موجوده دوه دستور خودلې کیږي. د کارپوهانو په وینا کې چرې مېرمنو ته د کار کاروندې تربيت ورکړل شي نو دوی کولای شي چې د کور دننه یا د دوی د ملکیت په ځمکه کې د ځان لپاره ډول ډول فصلونه وکړي. په دې اړه نور تفصيل د پیښور نه د ډیورډیو خبريال عبدالرزاق په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
پیښور کې د زنانو د حقوقو فعالی جنت محبوب ویډ وته ویل کسه هم خزي د کور دننه یا بهر په کار کاروند کې مهنت وکړي ولې هغه د خپل روایت لوځي نشی کولای چې د کور د سړونه د پیداوار په مت کې خپل برخه وغواړي.
خزي چې نن سبا چې کورونا چا غټ غټی نو هغه وکه مختلف سبزیان کړي ا سبزیان چې خپل استعمال نه نه نو بیا چې ا سبزیان یې خرڅي خو هغه چې مارکیټ ته خپل نه زیای ولا خامن ورشي یا رور ورشي یا پلار ورشي او هغه کې هم دی خپل پلار یا رور نه د پیسو مطالبه نشي کوله ځکه چې میل ډومیننت سوسایټي د اوردی کې خزو ته اجازه یا اختیار نشته چې خامن یا رول نه پیسو حساب کتابو کی.
پیښور کې د زنانو د حقونو د لپاره کارکونکو د یو غیر سرکاري ادارې مشر قمر نسیم وای په ټولنه کې د کاشت زیاتره ځمکه د خزو ملکیت نوي او د کور د نارینه سره د حقوق پزمکو کې کار کوي. زکه ورته معایزه نو ورکړې کیږي
چې کوم زمکه باندې کاشت کیږي چې کوم باغونه دي چې چرته کې فروټس پیدا کیږي او پرابلم دا دی چې هغه یاد هغه د پلارانو په نوم وي یاد هغه د خوندانو په نوم وي یاد رونو په نوم باندې وي چونکه زنانه د دې مالکان نه دي نو هغه د غشیر دغه نه ملاويږي نو فرست سټپ په دا دی چې د زنانو کم حصہ جوړیږي دغه د لکټ اګریکلچر لینڈ کې هغه دی ورکړي او بیا خلک عموما زنانه ول هغه زمکه ورکړي د جایدادي جایداد کې چې کله حصہ خبر راشي چې هغه نان پروډکټیو لینڈ وي او پروډکټیو لینڈ چې دی هغه سر سړو ته یا رونو ته په حصہ کې رسی او که د خویندو ته یا لوریانو ته رسی هم نو هغه خپل یا پلار ته یا رور ته هغه پریږدي نو پهله خدای راته خزې دې د ځمکو او د باغونو ملکیت دې ته ملاو شي
د پېخور زرعی پوهنتون د اګریکلچر اکستنشن ایجوکیشن د سانګې مشر پروفیسر ډاکټر خالد نواب وای کچری د صوبې په کچا خزو ته د کاشکاری او تکنیکی تربیت ورکولو لپاره زنانا فیل افسران ته یونات کړی شي نو خزی بعد د دې جوګشي چې د لګي زمکینه ډیر پیداوار تر لاسه کړي
دی د لګ زینا د سره لګ زمکای نغنه ډیر پیداوار اغستې شي په سو وجه چې دی پوه شي چې د پرسمانه کم تخم کرل دي چې هغه مال زیات پیداوار راکړي دا غیر د کرو طریقه صدا غیر نور خصمنه وسکه هغه نن سبا ټول هایبرید راغلي دي هایبرید سیډ براوړي لګ زینا باندې ډیر پیداوار علي او بل دا چې تاسو خیالي نو زیات فیلډ اپریشنز نه نه پخپل نه شي کولای لکه ټریکټر چلول دي یا بلډوزر راوستل لیونی هغه د پاره په هغه علاقې کې دغه فارم سرویس سنټرز موجود دي په هر ډیسټریکټ کې موجود دي هغه ول دغه ماشينري په سبسډایز ریټ باندې پرنت ورکي نو دي دومره کولای شي چې هغه پرنت باندې راولي
د ماهرینو د وینا تر مخه په پاکستان کې درې کم او یا فیصد زنانه پسناسه طریقہ کاشتکاری کوي او پدغه کې د 15 تر 20 فیصد خزو ته د کروندې په مات کې ګټه یا پیسې ملاويږي دی وايي په خیبر پختونخوا کې د زمکو د پیداوار په مات کې زنانه او ته د پیسو ورکولو د غشرنو رحم کم ده عبدالرزاق ویو ویډیو په خبر
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com د ټوئیټر آی ډی ده @voadiw
ترمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده د خبرونه په اخیری برخه کې ورزو اداریه ته دا اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوی او استاد د فارز منګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده راځي چې په ګډه واورو
سخ کال پروانه میاش یعنی مارچ کې مونږ په عراق کې د کوردو په حلبجانو میخار د کیمیاوي وسلو د حمله د دریو دیر شوکالو پورې کېدل مانزو دا حمله د عراق د پخوانی صدر صدام حسین د الانفال نومي مهم یو برخه وا د دې مهم په نتیجه کې په قطبی عراق شوه حمله کې ډیر خلک وجلې شوي وو او نور ډیر د خپل کورونو په پریخولو مجبور شوي وو الانفال مهم په کال 1906 اتیایم کې شروع کړی شوی وو او په کال 1900 یو کم نوی کې ختم شوی وو په دې کې د کورد یو شمیر خارونه خاریه او کلی تباہ کړی شوی وو په زرګونو کورد په دې مهم کې بے درک شوی یا وجلې شوی وو په دې مهم کې د کوردونو علاوه په نورو وړو مذهبي او کمشمیر فرقو هم ډیر ظلمونه شوي وو چې پکې اسیرین شباکس عراقی ترکمان یزیدیان او مینډیز فرقې شامل وي د کال 1908 د مارچ په نیمه کې د عراق فوجونو په حلبجا خار تر دوه ورځو پورې راکټونه او نیپام بمونه اوورول په دې د ولارو اماراتونو دروازې او کړکې تباه شوې او د دې په نتیجه کې 500 درو خلکو د ځان د بچکولو د پاره د ځمکې لاندې تاخانو او مورچو کې پناه واخیسته د حمله په دویم ورځ یعنی په 14 مارچ ګولباري بند کړې شو او د عراق هلیکاپټرو او جنگي هوایي جهازونو د خار په خلکو د مسترد ګیس او د اعصابو د شل ګډکولو وسلې استعمال کړي دغه کیمیایي ګیسونه چونکی د هوا نه درانو په دې سبب دی پزمکه کې ځان لا لار جوړه کا او د ماتو دروازو او کړکو په لار لاندې تا خانو کې پناه اخیستو خلکو باندې ورغله د نوې زمانی په تاریخ کې دا لومړی واقع و چې یو حکومت په خپل خلکو کیمیایي وسلې استعمال کړي په دغه حملو کې حلبجا کې اندازن 15000 خلک ووجلې شول لزر یا خوراند شول یا د عمر د پاره معذور شول یا سیرې بدرنګي او بدل شوی تو کمو تنانو چې د دې جرم زیاتره ذمہواری قبول کړی و هغه عقوبت د خپل کړو سنگینی صداګانی او خوړی صدام حسین په انفال مهم کې د دې بوګنون کو حملو حکم ورکړیو د دې د جرم سزاوار وګرځولې شو او د 500 سزا ورته ورکړې شو د هغه د ترزوی علی حسن عبدالمجید چې د کیمیکل علی په نوم یادېدو د عراقي کوردانو د قتل عام ګناګار وګرځولې شو او هغه ته هم د مرګ سزا ورکړې شو کمو کسانو چې د خوفناکو حملو د الانفال مهم تیارولو د پاره لمسون کړو د هغوی انجام د نورو خلکو د پاره یو عبرت شو چې دوی دې د دغو خلکو په نقش قدم نزی په شام کې د سیرین ګیس د استعمال نه پس دا خبره اوس پډاګه شوې ده چې دنیا دې لازمن د ظلمونو او د لوی تباہی د وسلو استعمال ته ویخ بیدار اوسی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.